ان کی خبرونی علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما دیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزایکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله او بیت پر غاړه لدی وابه ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس او لجنۍ جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیاوړو باندونو کسان دم کړي د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوی د خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په ګوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 40% نیولې تر 80% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې د تیر مالي کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې او وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل شوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیس او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه شوی ده. شپه دې جګړه کې دشمن ته ډېره مرجوب لاوسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی، بل خو نامعلومو وسلولو نن یک شنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د په داسال کې د چپرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو وژل شو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل شو. دی د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټینټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه یې خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپاره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان چستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامه کې ول سیوی چې موږ به د دغه سي اجنډا وو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وژلې او ورسته هوټل ته دننه سیوی وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري شارګوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو دغه صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د پاین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نه هیلی نه دی. او د روسیې په روستوب سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
په تصدیق کې د شیوه جدید مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن به پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
مخته اخترونه د کوسم جلکې د شکمړه کوو چې وادر نه کې بیا غو مجبور سم مینه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په د امر حزبنده کارګانې ورکلې خپلې پروژه یو تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې به وره چې د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دواړو ولسوالیو ته غزیدلې سړک په وګدو کې سوزا وسلوالو طالبانو د تلاشی پوستې جوړې کړې.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د رسره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي او بانډونو کسان دمګړې د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلی چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوي مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي له ورته غبرګون سره به مخ سي. له تروریستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیوني پروګرامونو پخوانی چلوونکې او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکوونکې وه تېره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پېښې سوې چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخواني سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی کنه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دو اونۍ وړاندې زوی چې ځی ته تللی وو بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلان زوی نقیب الله چې درې ورځې ورکو په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وایي کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
در قماندانی امنیه که داخل شدیم برای ما شعبه ست یک ورقه نشته کرد ببریم.
قوای در کابل امنیه قماندانی تا داخل سوم په سلمه شعبه که رتوی و پانه را کرده رتوی ویل جنایی برخه تاییوسه. کله چې جنایی څانګې ته ولاړم د شپې ناوخته وه و مې نه شو کړای چې نوکریوالې څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټکوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لرې. دغه سړی پولیس په بېکفایتي او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تېره ورځ د کابل ښار د اوومي امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینه منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په څو ځلې ګواښل شوي هم و خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجي صافی په رپورټ کې اوري.
همیشه فزته دي د ولم دخل کو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله اتکاله نامزد و بل نامزدی نه دی وای و دوم یو ګراکا و درکه دلته د الګ ویلګارد ډیر به رقم وو مخته اخترونه را کوسم جل کې د شکمړه کوو چې و درانه کې بیا مجبور سم نه مل خرد ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلار ته مې دښمنه جوړیږي په دا و د پښپګم اور حزبنده کاریګانی ورکله خله پر جای و تړلا نور دا ورېره نو داخله کې ورسره و هنده جل کې نه بریټ خا کوي وهاله وی وهاله وی وهاله ورندارې کلی تر وې استله کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاتوي چې دوی بیا سرنوالې ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالې ته لاړ خوشنط هلای زنه دفتر کې سي پروین او بی پنوم دا یا معرف پنوم فاول راځي ویل موږ د امیات تلګو د جو کې اختطاف شوی د داسې داسې دا خدا خبر موږ ډیر خوشاله اوس دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سره نو لري دفتر ته نه نيسته خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې ور کړلې سره نو په ملټ کلاس د کوکه واوخته واوخته وای دا نه د خطاب سره بس جوړه تاسو په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په څو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره ډېر زیات شوی ده. حکومت دا چې حکومت کله کله د خلکو د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه شي، زه غواړم چې اعدام شي. دا خلک په جزا یا یو جیل کې سره په دې سابیا سپتتاب سره وشتي نه دا زه وایستله مکمله من منطقه ټوله وینونه ولا وه ټوله منطقه وینونه ولا هغه د فیسبوک نه هم ولیدله چې څه دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند غبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینه منګل یک عریضه عنوانی دویسانو
په 1398 المریز کال کې میرمن مینه منګل یو عریضه سرنوالۍ ته ورکړې و. پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و. ل خپل واده نه راضي نه و. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې څرنوالۍ دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس پاره سیړنی کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نمغه غلا زدي رادیو ناوري د نورستان کامدی شاو برګمټال ولسوالۍ وسیدونکو وای دواړو ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک پوګدو کې څو ځای وسلوالو طالبانو د تالاشي پوستي جوړ کړي. دولت پلوه کسان نیسی او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګمټال اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو د تګ راتګ لارې کې پوستي جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لارې سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن ازادي رادیو ته وویل:
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکور ته راشي. بیرکور نه چې بیرته تګي بیا مشکل. بیا ودرای سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزای طالبان کوزای نه پریدی. اوس اول نه اوسه پوری لار زمون بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پلدی آلځه کی تراشی کوي. پیتیګل پل کی تراشی کوي. مردیش پل کی تراشی کوي. دادری زینو کی تراشی کوي. بیا پریدی آلځه نه قسمونه خوري هغه آرام وړي خپل نفقه وړي. هلته چې ورسېد بیا خره سره هغه بره کلي نه کوزېږي چې کوشلو هغه اړ نه طالبان ډزایي.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی.
خپل کلي نه بهر ته تللی نشي. حکومتي هلکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هلته بار ته وتی نشي. نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزي حکومت په خپل سیمه او لوی لاره کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
باید حکومت دې شي کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي. داسې هلته مونږ وطن کې نشته. مونږ دپاره امنیت براولی. مونږ لږ امنیت چې راله بس لږ آرامي ژوند به وکړو. برګمټال ولسوالۍ هلکان بار ته ګرځېدی نه شي ډزایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګمټال په لوی لاره کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په دوه برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو، او دویم ولسي لاره ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو، بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لاستونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجودې دي چې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دي ویلي.
درنو دوستانو، زموږ د خبرونه هم دا اوس زموږ پر ویبسایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده radio.com. د لاجورد د لارې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزې او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځانډ ویزه ورکوي، په لاره کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزې په ګډون یې ډیری ستونزې حل کړې او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمدین حاجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل دې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزې او د روډ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه همدغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزې روډ پاس دا مشکلات چې مې درته وویل دغه په خاطر توقف لري.
د دغې لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیې ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له نن نه 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانیستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل سوي او د نموډي په خبره په پرله پسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي دي. رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لاسقوت سره مخسی.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټولنه کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي، ځکه د خلکو له همکاري پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حال ترې واوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینې ساتونکي دي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوی خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
و هر نیروی امنیتی ما که فعلا در امنیت ما، در امنیت ملت ما،
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي، له اجر او ثواب څخه خالي نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، تر څو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نورالدین محمدي په دې اړه وویل:
تلاش نیروهای امنیتي در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر و
د امنیتي ځواکونو هڅې د ثبات د ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري، ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي، او دا ټول فرصتونه د امنیتي ځواکونو د سرښندنو له کبله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي.
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه، ثبت تاریخ میشه، خداوند اجر.
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو، ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي. له دې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي، تر څو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغیو لمن راټوله شي.
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه، در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي، نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی. د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیرګزاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سامیه و نړیواله مسله. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بله خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی د بېلابېلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو په رانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی پکې وویل دای له دې ټولو ستونزو سره سره نهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېر هیله مند دی لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یوه کال کې تر ډیره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږد ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنگټن په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو ایس ایس آرلنګټن په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استوي، څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکینۍ بیړۍ سره یو ځای شي، او همداراز څو بي 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ.